ستړي مشه دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړای د سر موضوع په امریکا کې روان د ولسمشریزي ټاکنې دي دغلتا په ځینو ریاستونو کې رائے پیل شوې دي او په ځینو ریاستونو کې چې کله ورس شي نو التبه بیا پیلېږي خو دا محل دا د خبرونې د سر موضوع ده خو له هر سمخ کې خبرونه د مشال خبرونو سرټ کې امریکایانو په تاریخي ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده په کراچۍ کې دوا چینای وګړي په ډزو جوړل شوې دي او ست مشال خبرونو تفصیل امریکایانو په تاریخي ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچول پیل کړی دي د رایا چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپخین دریو بجو راهیسی د امریکا په ځینو ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې بعد دوام وکړي د ډیموکرات ګوند کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند ډانل ټرمپ د دغو انتخاباتو مهم نماندان دي د امریکا د شماریاتو اداره اټکل کوي چې د رایا چونکو ونډه به د 2014 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو پر تلا لوړ وي امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رائے کاروي چې امریکا په مرکز واشنگتن ڈی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي لسپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګو پوښل شوي دي د ښار د پولیسو مشروای هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ده کړی دی کاملا هیرس او ډانلډ ټرمپ پرون په پنسلوینیا ایالت کې رای ورکوونکو ته خپلې وروستۍ ویناوې وکړې پنسلوینیا یو له هغو وو ایالتونو دی چې سوینګ سټیټس بلل کیږي یعنی هلته په څرګند ډول وار له مخې معلومه نه ده چې ولس به چاته رای ورکوي کاملا هیرس شپیته کالنه او ترامپ اته اویا کاله عمر لري د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن احتجاجي پرلت وهلې ده د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادي مشر عزیز الله خان مشال لیډیو ته وویل چې د پیښور په جنا پارک کې روان پرلت به تر هغې روان وي تر سوې غوښتنې نوي منل شوي
درنه د پجنا پارک کې د ټولي صوبې 26,000 پرائمری اسکولونه به بند دي 1,00,000 پورې پرائمری ټیچر چې دي دا په دې درنه کې شامل دي او دا درنه غیر موینه مدت تک وی او بل 48 جگم دي دا به تر هغه پورې زموږ وچ 100 پورې زموږ دا اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاری شي ویني
استادان غواړي چې د هغوی د دندو درجه لوړی شي او تنخواګانې زیاتې شي دوی غوښتنه کوي چې په پنشن کې د اصلاحاتو په نوم دی له دوی ټیکسونه نه اخیستل کیږي د نوو استادانو ګمارنه دی د وړتیا پر اساس وشي د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د نننی پرلت پاړه تر دې دمه د حکومت له خوا سړول بیان مخې ته نه دی راغلی د خیبر پختونخوا په کورمه کې د سپرلیو په گاډي په بریټ کې دوه کسان وجل شوی او یو جوړبل دی د کودي کورمه د احمدی شمتانی یو پولیس چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لیلو ته وویل چې نن ماسپخین شاوخوا یو نیمه بجا په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لپی خبره د پاډچینار په لور تونکو د سپرلیو پر دوه گاډو وصله پالو بریټ کړه چې مر جوړبل یاړه ولیدا چارواکي وویل چې د ډزو حمله یو گاډی او د هغې سپرلیو ته تاوان اوخته او په دویم گاډی کې چاته زیان نه دی اوخته هغه ویل گاډی په رسمي قافله کې نه ول خو یو څو سرکاري گاډی ورسره مل وو په ډیر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله بریټ کې یو پوځي سرتیری وجل شوی او سلور نور جوړبل دي په ډیر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې په درابن غندي عاشق سیمه کې نن غرمه یو نیمه بجنه په جندل وسلوالو د فرنټیر کانسټبلري د گاډو پر قافله بریټ کړي چې په نتیجه کې یو سرتیری وو وجل شو سلور نور جوړبل شول تر اوسه د دې بریټ ذمہواري چا نه ده منلې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال بریټ کې یو پولیس او دوه ولسی وګړي وجل شوې دي د واڼي پولیس یو مشر ډي اس پي امين وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې 13 په یو لس بجې د اعظم ورسک په دجه غونډای سیمه کې نه په جندلو وسلوالو یو گاډي پر راکټ وښت چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او دوه نور عام کسان وو وجل شول تر اوسه د دې بریټ ذمہواري چا نه منلې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکونکي جوړ کړي. د میرعلي پولیس ثانې یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا پرون ماښام ناپیژندلو وسلوالو د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کارکونکو برید وکړ او درې کاریګر یې جوړ کړل. پولیس وایي جوړ کسان یې روغتون ته رسولي دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې او وسلوال هم تر برید وروسته تښتېدلي دي. پر یادې کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه شوي چې په کمپنۍ ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. او رسته خبر دا چې په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو جوړل شوې دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د هغه خار په سایټ ایریا سیمه کې د رخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي جوړل شوې دي. تر پیښو وروسته جوړل چینایي وګړي روغتون ته رسول شوې دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري تو وویل چې یو چینایي وګړي دوه مرمۍ او بل اته مرمۍ وشتل شوه ده. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته تورن امنیتي ساتونکي تښتېدلي دي. د کراچۍ پولیسو مشر ویلي پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. که تر پای را سره مل پاتې شوي د خبرونو نه پس دا خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدئ شي. امریکایانو په تاریخي ولسمشری ټاکنو کې رائے اچول پیل کړی دي. د انتخاباتي مهمه موضوعات سو جانگیر خټک وای
هغه د امریکای اقتصاد د خلکو ژوند د ګرانی ده. دا ډیر لوی سوال دی او په دې باندې ډیر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډیر زیات خلکو خپل رائے چې کم دغه بنیاد په دغه باندې وي.
په بلوچستان کې یو عربیا د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي او دا په پاکستان کې واحد صوبه ده چرته ډیر کیسونه دي. د پولیو د دې بهیر په اړه یو چارواکی وایي
دا کته په د روټین ایگزامینیشن کې واچې چې کوم زبوج حفاظتي ټیکاجات سنټرونه دي په مختلف ضلعو کې.
او د سپریم کورټ د ججانو په اړه بلونه پاس شول.
باقی ججان موږ وایو چې را په ګڼ شمیر کې ججان د عامو خلکو کیسونو تکینی دی ولس کیسونو تکینی چې کوم فوجداري دیوانی کیسونه دي یو بوج راځي چې بای په خزانه باندې به بوجي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ژمنې سره سم په سیمه او نړۍ کې چې سره وانی مشال لیډیو تاسو ته تازه کرا معلومات درکئ. دا مهال په واشنگټن ڈی سی کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد موجود دی او د پاکستان نه د امریکایي انتخاباتو د کوریج د پاره ورغلی دی. دا مهال د ټلیفون د لارې د واشنگټن ڈی سی نه راغلی دی. شمیم صاحب ستړي مشي په خیر راغی او کدا راته وایي چې دغه وخت تاسو وینئ لکه د نورو ملکونو یا د پاکستان د افغانستان د نورو ملکونو تاسو ټاکنې کتلې دي. د امریکایي ټاکنو په اړه باندې پیلنې ستاسو ابتدایي تجزیه څه ده؟
او مننه یي د خداوند چې امریکایي او ډیر زیات سیولایزډ ملک ته ترقی ملک ته او ډیر ډیولپ ته نو دلته کې د نورو هیوادونو په شان د الیکشن یا دا ټول ټاکنې هغه شرنی دلته کې ډېر فورم نه طریقه ده او دلته ډېر مختلف مراحل دي. دلته کې ارلی الیکشن دی ډېرو خلکو په کې تر پرون نه بل ورځ پورې خپلې رایې ورکړي دي. نن چې کوم خلک پاتې دي هغې دي او هغې چې کوم ځای کې پولنګ بوټونه دي پولنګ سټېشن دي په هغې کې هغې خپل ووټ او ورچي او داسې ښکارېږي چې دلته کې لوګ عام خلکو ته لکه موږ چې وګورو چې په بازارونو کې پاکستان کې یا په هندوستان کې افغانستان کې د الیکشن پر ورځ باندې ډېر زیاته ګرمه ګرمي نو دلته هغه شی نشته. دلته کې خلک ډېر فورم نه طریقه باندې ډېر په خاموش طریقه غره خپل رایو او استعمال کوي. نو زما اندازه دا ده چې دلته کې چې څنګه د رایو استعمال شروع شوی دی په الیکشن باندې خبرې تبصرې خو ډېرې زیاتې کېږي. ورسره ورسره که تاسو وګورئ نو په دې کې دلته کې خلق دا وی چې د امریکای د پاره د امریکای د مستقبل لپاره کم یو بخي نو خلق رائے دې ساتي چې مونږ ګورو نه تقریبا منکسم ده.
صحیح. د شمیم صاحب تاسو چې په کوم طرف یې په امریکا کې امریکا لوی هواد دی او دغلت کې د یو سنډي د بل سنډي نه د شپږو د وو غنټو د وخت فاصله ده. په ډیرو ریاستونو کې لا دغه ټاکنې یا رائے نه دی پیل شوی چې کوم طرف ته تاسو یې شمالي ریاستونو کې نو تاسو کوم پولینګ بوتونه ورغلی یې خلکو سره خبرې کړي؟
خو بار بار منگا کتری دی اور غلی و خلق و تن خبر و برم کری دی
جی.
نو خلق دی ساتھ کے دیر جات من کسیم دی دیر جات دا اچھا مور توی تقسیم دی سوک و ٹرمپ سے خبر دا کئی سوک دا ڈیموکریٹک کمیلا حارس دا کئی نو دیر جات مطلب خلق دی خو خلق و سر چیزا یو خبر دا چ خلق دا وای چې امریکای مستقبل د څنګه بخ کیږي ار یو سړی په دې تم دغه دې دادا امید لري چې دغه د امریکای مستقبل چې امریکا کې ترقی امریکا کې کوم بیروزګاری د امریکا کې کوم خلکو ته مشکلات دي د دې حل به چا سره نو په دې باندې خلق درای دغه کوي د ماضی به شان کتا سو ګر نو په ماضی کوم تقریبا 13 فرچ کم الیکشن دو اگے نوڑان دی نو پاگی کی دو جو بائیڈن او ٹرمپ تر من چ کم مقابلہ نو دا شان مقابلہ تقریبا دل تے کم دا
جی
اس مطلب ہے کہ 19 20 مو تو پختو کہ او 19 20 کا فرق تے او دل دے کہ خلق دی جے تشویش کم دی ہوئی اس نے چ دل دے کہ سیاسی بحران پیدا شی دل دے کہ مہاجرائی ہوں شی
صحیح
دوڑو پاٹو تر من در دوڑو می دواران تر من
صحیح بشمیم صاحب دغل تک کی تاسو عمومی تو گواندے ہاغا پاکستانی نسل یا افغان نسل خلق سر ہم ملاوی گئی چھ امریکایان دی او غوی درای حق لري د دغ خلق س رجحان دے
ما ہو جو کا تو نزو ہو جو گور دل تک زیات پاکستانیان چھ کم دی نوغد ٹرمپ ہم حمایت کی او دغه په دی فجا کی جی دغه د امید دی چې په پاکستان سیاست کې نن سبا کتا سو ګره د عمران خان فیکٹر چې کوم نه غډیر
او وی دی
او نو ال دغه خلک دا وای چې کدي شي ٹرمپ راشي او ٹرمپ د پا عمران خان پر رہائے کې دغه په خوشی کول کې سکردار ادا کی نو دل دغه زیات خلک داسې همشته اور سره داسې خلک همشته چې هغه غواړي چې په پاکستان او افغانستان او په دغه سیمه کې د امن راشي نو هغه د ډیموکرات هم حمایت کوي هغه مطلب چې هغه وایي چې افغانستان او پاکستان کې سور امني نو دوره د موږ هم فائدہ دغه د موږ په فارم دی نو د هغه د ډیموکرات حمایت کوي
صحیح شمین صاحب خیر نه پښتنه تاسو دغه د کې مسؤلیت هم دی او تاسو به ورې درایو مرکزونو ته خلکو سره خبرې کوي تاسو ډیر په هانو سره خبرې کړې دي چې هغه د امریکای د ادارې یا د امریکای د ریاست په تګلارو نظر ساتي د تاسو چې کوم خبر وکړه چې کوم پاکستانیان چې هغه دا تمل لري چې د دې به د پاکستان په سیاست اغیز وي نو تاسو غنی چې دا یو خام خیالي یا یو کچا خیال دی کنه واقعي امریکا کې ادارې کې کسو کرای شي نو هغه به داسې وي چې بس ټلیفون براوالي او پاکستان کې به د سیاست د بدلون لپاره سوکي
پالیسی
جہان مننا بعد سے اور دن کو تو مشال لی ریو تا ہوگی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د امریکایي ولسمشری زو د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږي د ولسمشری چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ مقابله د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او سنای مرسیاله ولسمشر کاملا هریس د ډیموکریټ ګوند نمائنده ده د امریکا د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج لاري کیږي الیکټورل کالج څه ته وای او ولسمشر څنګه ټاکل کیږي په دې اړه داود خټک دا موضوع روښانه کوي
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره سلور کال وی او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدل په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي په سګنی اوړي کې ډیموکرات ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزه تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډانلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وی. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیخ په نیغ رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دیتا پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ڈی سی یا ډیسټریک اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استادو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د غړو شمیر 1415 شوي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگټن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1518 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استادو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دي او ډیموکرات ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیو. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د هغه د پر رائے روانې دي چې په کې بعد د هغه هواد راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ د مقابله د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هریس کاندیدا ده. تر دا مهال معلومه نه ده چې څوک به په دغه ټاکنو کې بریالي شي. خدای چې د دې ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان او افغانستان لپاره به ستګلاری وي. د دې تفصیل لپاره دا راپور ووري دی وړي د مینا پاس. لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشر د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په څیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده اند چې د ولس مشر دو ټاکنو لپاره په انتخابی مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخوانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غو ټرمپ په دور کې لګیدلی چې کله هغه 1.3 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم سیکیورټی امدادو هغه یې اثر کړو او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت بکېدلو هغه یې بند کړو، نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروری نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی، امداد پاکستان ته نه ملاویږي، خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي، لکه شرایط به ورسره زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه پیدا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکیچ دی، چې کم د بشري حقوقو حالات دي، د وخت هغه خکول سره کېدی شي دا وتړل شي.
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډي سي کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې، خو په هغه هیواد کې امنیتی وضعیت لا هم بے ثبات ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغیزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولس مشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کی. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي، خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا د استخباراتي ادارو د لارې حل کی. خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کوده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولس مشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوس مشال ریډیو ته وګي او دونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو. جنوبي وزیرستان ته د دغې سیمې په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ولسی وګړي وژلې شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیسو د تیرو په څیر د عدل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې د خلکو ژوند یې نه دی خوندي کړی. په دې هکله اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلاولې په ډزو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډي ایس پي امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
پولیسو
کانسٹیبل سره د درې کسانې د د وجلې زموري لري تر دا وخت پورې چا هم مانلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کورمیتا په کورم کې د مسافرو پر ګاډو بریت شوی او دوه کسان پکې وجل شوی. دا په داسې حال کې دا چې حکومت ژمنه کړې وه چې اوس به پر لویو لارو د مسافرو ګاډو د امنیتي ځواکونو د ګزمې په ملتیا ځي. تر اوسه دغه تازه بریت په اړه کومې غاړې سنې دي ویلې، خو په دې وروستو کې په کورم کې د شی او سنی کلیو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي او زخمیان شوي. طارق ورغزی په نور تفصیل راکړي.
په کورما کې د سوالو پر ګاډي بریټ شوی چې پکې د پولیسو تر مخه دریو تنانو ته مرګ شوبله اوریدلې ده. په کوزه کورما کې د احمدي شما تانی یو پولیسو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته پر 15 نومبر ویلي د نهې په ماسپخین شاوخوا یو نیمه بجه په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا په خبره د پړچنار په لور روان د مسافرو دوه ګاډي تر یو وسلوال برید لاندې راغلی دي. چارواکي ویلي په فیلډر گاډي کې ناس لڅ لورو دوه تنان مړه او یو زخمی شوه او بل گاډي لبري څخه بچ وتل دي. البته ټایرونه ورته دزولې دي. چارواکي زیاتوي کڅو هم یاد گاډي د خپل منځلولو په لور د تلو لپاره ورته کومه رسمي قافله نه و جوړه شوه. خدا دا چې یوسو سرګری گاډي هغه سره ول د هغه په خبره دانه د معلومات چې برید څنګه او چا کړي خو تر هغه مخکې په یاد لره تر اتلو پس هیڅ داسې ورته کومه بده خبره مخیتنه درغلی. چارواکی دا هم ویل په پیخه کې مړه او ژبل تانانی د الیزو هسپتال تر رسولی. د پیخه زمواري تر اوسه چا په خپل سر نه دا خسته. بلخوا د الیزو یوزای مشر ملک دلدار سیر مشال لډیو ته د نهې پرزویلی دا مانی چې د مسافرو بدللو لپاره نن د قافلې ورځ نو مقرره، خو بیا هم له سپریو پټک د راوتلو لپاره هغو ته باقاعده اجازه ملو شوی وه. حسین زیاتوی په لارو کې د مسافرو حفاظت یو ځل بیا ونکړی شو.
پېښور نه روانو پر چنار دا د درې ورځې کېږي دا کاروای نه کېږي. دا چې هلته پېښور نه رسېدو ټایم به وخلو چې 10 نه دو پورې 11 نه دو پورې دا خلک نه مونږ کوي چې مو پروټیکشن کورور لګولې دی اف سی پولیس یا آرمی. نو دې منځ کې به خلک راتلو چې کاروای نه پروټیکشن نه بګن دا چتر نه بدر پرګی نه نه کورته پرګی لې ده نه کورته نه چپرینه چې پروټیکشن نه کنه د تورانو ګاډه
په کورما کې دا پیخه تر هغه شوه چې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د کونج الیزو پل سره نږدې تر برید لاندې تر راتلو پس ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیخې پس د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوي او حکومت د گاډو قافلې پر بوتللو د مقامی خلکو تګ راتګ او نور ستونزې حل کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
زمشان لیډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوه. امریکایانو په تاریخي ولسمشریدو انتخاباتو کې رایه چول پیل کړی دی. د رایه چونو بهیر د پیښور پر وخت لنن ماسپخین دریو بجو راهیسی د امریکا په ختیځو ایالتونو کې پیل شو چې په ټول هیواد کې به دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره نن احتجاجي فرلت وهلی دی. د ابتدایي ښوونځیو د ښوونکو اتحادیې مشر عزیزالله خان مشال ته وویل چې د پیښور په جنا پارک کې روان فرلت به تر هغې روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سپرلو پر ګاډي په برید کې دوه کسان وجل شوي دي. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ پر قافله برید کې یو پوځي سرتېری وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسي ګړی وجل شوی. د وانی پولیسو یو مشر ډی اس پی امین وزیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دا برید 13 یولس بجې د اعظم ورسک په دژا غونډۍ سیمه کې ترسره شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د تیلو ګیس ته کمنې درې کارکونکي ژوبل کړي دي. د منلي پولیس ثانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا پرون ماخام دا برید شوی دی. په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوی دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د ښار په سایټ ایریا سیمه کې د رخ جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوه چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي ژوبل شوي دي. مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز نه پس راځي د خبرونه په لور باندې. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دې هواد استخباراتي او امنیتي ادارو د روس او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرونه د کمپاین په اړه خبرداري ورکړه. د ادارې په یو غټ بیان کې ویلي چې کس هم تر ټولو لوړ غواخ د روس لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دي، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهر د پام وړ خطر پیښوي.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي، او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي، جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یو جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبری حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی د هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یو جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوی. د شوی ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هاریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوی. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکون کو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو پتیره د انتخاباتو لسیمایزو چارواکو څخه تر لاسه کړی. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زموږ همکار اداره پور ورکړی دی چې دغلته کې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغه کسانو پر ضد باندې به قانوني چارې کوي چا چې د دوی احکاماتو نه منل. په دې اړه دا راپور
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینڈ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت احوال ورکړی خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینڈ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه په شا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې ډیری دي دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
واز خبرداري او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه ځکه طالبان داسې وډاله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې ارغمل پاتې نه شي. وخت راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځنګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې خو هیله یې د لیچې طالبان ورسره د ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په 13 کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه خودلای بلکې د امر بل معروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د خزو غږی پکې اورات بللای ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې په دې ورستو کې د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي. حکومت وايي کوشش کوي چې د عامه پوهاوی په زیاتولو سره خلک په دې پوه کړي چې ماشومانو ته واکسین کول ضروری دي. خو د روغتیايي چارو پوهان وايي حکومت باید اصلاحات وکړي او د پولیو وایرس د ختمولو مسله سنجیده وګڼي. په بلوچستان کې پولیو ولې ډیره ده او مخنیوي څنګه کېدلای شي؟ په دې اړه د یو ترين راپور وو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د افغانستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی په مشرتابه کې د نومبر په 14 نیټه په کوټه کې یوه غونډه وشوه. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې د چارواکو څخه په لس ورځو کې د پولیو د ختمولو په باب د پورته شوو ګامو رپورټ طلب کړی. خو د روغتیا د کارپوهانو په خبره چې تر څو د روغتیا په محکمه کې اصلاحات نه وي راغلي تر هغه وخته پورې د پولیو ضد کمپین نسي کامیابه کېدلی. په دې ترڅ کې به پوښ شو د روغتیا و پخواني صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی ته
د پولیو دپاره ضرورت ته څه شي دی چې تا جلا جلا ډي سي کښېنولې دي کمشنر ته دا اختیار ورکړی دی. دا که ته په دا روټین اگزامینیشن کې واچې چې کوم زموږ حفاظتي ټیکجات سینټرونه دي په مختلف ضلعو کې په مختلف تحصیلو کی په یونین کاونسلز کی په آر ایچ سیز کی په بیسک ہیلتھ یونٹس کی تا پولیو باید سدا پیسہ را دا په دغه روټین کی واچي. په خدای باور وکا چې دا بل د ملک زخه پولیو په دغه صورت کی ختم کړي.
ته روغتیا د چارواکو په خبره چې په صوبه کې پر روان کال کې د پولیو زیاتره کیسونه په کوټه بلاک کې رامنځته شوي دي. په کوم کې کوټه پښین او کل عبدالله ضلع شامل ده. په دې ترڅ کې د پښین څخه د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی په خوانی غړي مولوی
دا هغه بیماری دا هغه نه جوړی ده چې د انسان نیمه زندگی شي کومه دغه تواقی او دا داسې نه ده زموږ تاسې په کلیو په کوڅو په علاقو کې دا ماشومان مشتی وینو لکشتونګې چې وینو بیا ته لویواله پوري چې دوی په دا معاشره کې څومره ستړي ژوند او ستړي زندگی تیروي. نو دا زما ستا د بچي سره هم کېدی شي، دا زما ستا د خورو د لور سره هم کېدی شي. نو د دغه نه جوړی په خلاف مشتی په کار دا دی چې کپیلی اور کر کلی ته راځي، علاقې ته راځي، دغو سره مدد او تعاون، دغو حوصله افزائی، بالخصوص پکلی کی پکور کی په علاقې کې یو بچا هم پات نه شي. په کار کې موږ د دغه نه جوړی په خلاف راوزو او د جدجهد جاری اوسه.
دا ډول د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر او د افغانستان اسمبلی په خواني غړي نصر الله زیری د مندو او پلرو څخه غوښتنه وکړه په کار دی چې دوی خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي.
موږ هغه ته خواست کوو چې خپل بچیانو ته د پولیو ویکسین یعنی د ګوزر ساز کې پار صورت کې ورکې. واقعتا هم په ټوله نړۍ کې د پولیو کیسونه ختم شو، ټوله نړۍ پولیو ختم کړه، خو تر اوسه پورې پاکستان او افغانستان کې لا د پولیو کیسونه کیږي. موږ خواست کوو د ټولو پلروسا مندوسا چې هغه خپل بچانو ته چې 15 کال عمرونه دي د پولیو ساز کې ورکړي. دا یو موزي مرض دی، کم بچای چې ګزړ وای پښه شل ټوله ژوند هغه په تکلیف تیروي.
په کوټه کې د پولیو کارکونکو ارفا بیبي بیا وایي چې بیل د مندو او پلرو د مرستې دوی کامیابی نشي ترلاسه کولای.
وجه صرف او صرف دا ده چې زموږ په خلکو کې هغه آگاهي نشته، هغه شعور نشته چې پولیو ویکسین چې د کوچنیان ته چې دوی صرف او صرف مزدوري سره بچاوک د پاره مجبور کول. د دې مین وجه دا ده چې اکثر خلک چې خپل کوچنیان پټي، دا غیر وجه سره هغه کوچنیان زیات متاثر کوي چې کوم دا ټیم د پیدایښتون څخه تر اوسه پورې نه دی افاستي انجکشن لګول دي او نه د پولیو کترې چل دي. هغه د وجه سره چې دی رفیزل تعداد کې چې دی اضافه شوی دا ور کیسونه زیات شوی. د تمام والدین سره د درخواست کوم چې کوم ټیم پولیو ټیم سره سکور تر سي نو په خپل 15 کال سره کم عمر ټول کښیان ته پولیو کترې ضرور پلای.
دا د ویل ور د چپټول نه لري چې د پولیو وایرس ختم شوی دی. پاکستان او افغانستان په داسې گاونډي هوادونه دي چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په افغانستان کې دا کال د پولیو دروشت کیسونه ښکارا شوی دي. خو د دې په مقابل کې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونه وشکوش تلویش ته رسیدلی دي. په هغه کې تر ټولو زیات په افغانستان کې د پولیو څخه دروشت ماشومان معذوران شوي دي. په سند کې 12، په خیبر پښتونخوا کې نه او په اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شامل دی.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ شپږ بیلونه په داسې حال کې منظور کړل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاجي شعارونه ورکړل. د نومبر په 14 منظور شوو دې بیلونو کې د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو د شمیر زیاتول او د پوز د مشر د دندې د مودې زیاتولو قوانین شامل دي. اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان پر حکومت نیوکې کړي چې دا بیلونه یې ډېر په بیړه منظور کړل او د جمهوري اقدارو په اساس بحث پرې ونه شو. په دې اړه راشد خټک تفصیل لري.
دی سپریم کورٹ نمبر اف ججز امینڈمنٹ بل 2024 بی پاس.
دا د پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر دی چې په کمی اسمبلی کې د سپریم کورٹ ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بل وړاندې کوي. د پاکستان کمی اسمبلی او سینیټ په 14 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او ځواک په مهال شپږ بیلونه منظور کړل چې تر مخه د سپریم کورټ ججانو شمیر له 19 نه 23 ته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ ججانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دا شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس ان پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو ججانو نه علاوه د عیني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټې غړي وي. د سیاسي او عیني مقدمو د ورځنن لپاره به بیل او ځنګړي عیني بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه ځکه چې د ډېرو مودې راهیسې د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کېږي.
انصاف نظام دے او پکار دے خلکو تر انصاف ملاو شی خلک دے پارا ٹیکس ور کی خلک دے پارا ڈیری علی زلی کی دے خلکو کیسو نے دی نو کدغه پیسی پدی بانی اولی کی نسو دونا مسئلہ نہ دا چ دی نور شیزونو بانی سونه لگی کنا نو زما په خیال چدا یو ډیر خموف دا پکار جدا ډیر مخ کې شیوا.
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په محل احتجاج وکړو او د ایجنډي کاغذونه وښلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوز بحري پوز او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3-15 کړه پر غدولو په حق له 3 بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د مجردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د سلور شپته کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي اسمبلی ډېر مهم اجلاس و او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو داغه منظوري کثرت رائے سره داغه وشو. درې داسې دغه د کم قوانین چې کم چې د پاکستان د مسلح افواج چي پاره کې ملي اردو د پاکستان پاکستان آرمی پاکستان نیوی د پاکستان ایئر فورس کم ایکټ چي نو پاره کې هم ترامیم وشو او داغه تحت په چوس د دې سرویسز چیف چې درې وانو کم فوجونه چې د مشرانو چې کم مخکنه مدته یعنی د دا کم وخت یو درې کالو نه غي زیات کو هغه تقریبا 15 کال شو.
د کمی سمري د غونډه مشر سپیکر آیا صادق کوله اټکل کړو چې حکومت پر ترګرېزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرې په تور د یو کس د نیولو او درې مشت د پر د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د دې پزید د تحریک چلولو اختار هم کړی دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
دوست مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پیښور کې د سولر یا شمسی توانای پیدا کولو سامانونو نندارتون پای ته رسیدلې. په دې کې د پاکستان په ګډون د نړۍ ګڼ شمیر کمپنیانو د شمسی یا لمر څخه د برېښنا جوړولو شیان اخیستل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی نرخونو د زیاتېدو او د لوډ شیډنګ له وجې خلکو شمسیانو لګولو ته مخه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې سخت کال لمر څخه شاوخوا 1300 میګاواټه بجلی جوړه شوې ده. نور تفصیل
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د انټرنیشنل سولر ایکسپو تنظیم کوونکی انجینیر عدنان اختر مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې نه یوازې د سولر شیان خرڅ لپاره خودي بلکې ګډونوالو ته د نمر پرانا چلیدونکو شیانو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
او اسمه هماره پاس 50 سے زیادہ کمپنیاں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے جس میں انٹرنیشنل
نو سره د 500 نه زیاتو کمپنیو په دې سولر شو کې برخه اخیسته ده چې پکې د بهر هیوادونو کمپنی هم شامل دي. دلته په دې شو کې د نمر پرانا چلیدونکو شیان یې خودي دي چې پکې انورټری بیټری او نور شیان د ننداري او خرڅ لپاره یې خودي شوی دي. دلته د کتلو لپاره ډیر خلک روان دي او موږ غواړو چې ډیر اولس راشي چې ترې فائدہ ترلاسه کړي.
چاره کې زیاده سے زیاده پشاور کی عوام آئے اور اسے اپنا فائدہ اٹھایا.
د گریټ سولر رشن پاکستان د شمیرو ترمخه پاکستان د چین نه په کال 2023 کې د یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوخت دي. ایکسپو ته راغلی د انورټیکس کمپنی انجینیر چې په ایکسپو کې د کمپنی سټال هم لګولی وو مشال ریډیو ته ویل چې په نور هیوادونو کې د سولر سیستم د ضرورت د کمیدو سره پاکستان کې د سولر نرخونه راغورځېدلي دي.
نو که څوک هم دا غواړي چې موږ دا پروډکټس والو لګو نو ډېر ختم دي او د دې یو مین ریزن د دې ریټون شاته کې دوه وجې او دادي چې زمونږه کم چاینیز فیکټری دي چې هغه به کم امریکا لا کم یورپ کنټریز لا انډیا ته کم سپلای کوله هغه سپلای د هغه بلاک شوی دا الته د پټکسونو لګیدل دي او الته د دې چې کم پروډکټس ته غن خرسي کې نو دا غي ټوله مخه چې دا غي پاکستان ته کړی دا بل چې کم دې مین ریزن دي چې کم د سولر سیلز دي دا هغه چې کم دې ته پروواید کړي دي سولر کم نو دا سیلز کم بیسیکلی سیلیکون سیل دي نو دا هغه مقدار راګی ډیر زیات کړي ډیر زیات اور سپلای شوی دا او ریټس کم شوی دی نو دایي د سولر پرایسز داون شوی یو اول خو بجلی شته نه ان علاوه که بجلی شته نو که یو سړی سل یونټ خرج کړي نو هغه په کم از کم 10000 روپیه لازی نو که فرض کړي یو سړی خپل کور کې شپک شي شونه کی نارملی په هغه په خاص سیستم باندې 2 لک کم 2 لک روپیه لګي نو کم از کم هغه په دکو ټول ضرورت د ورځې هم کولی شي خپل دوبو موټر فرج استری دا غي نه علاوه که هغه یو بیټری ور سره غستی هغه په د ورځې چارج کې شپې د پاره هغه د پکو مکو کار کوي نو هغه په کمپلیټلی د بجلی نه چې دی هغه بچ کړي شي
نن درتون کې د نمر ترانه نن د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدون کې د کور شیان او موټر سایکل هم د اغستون کو لپاره اخودي شوی وي. ایکسپو ته راغلی د پیښور رسیدون کې نثار خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ دیتا اڑکړی چې د نمبر پرانا چریدون کې شیان واخلي
زبردست او ډیر خلې سٹالونه دلته دی خپل برانډونه را لیدي چې ادا سي دي چې په ټوله دنیا کې هغه برانډونه لکه لونج کې مونږ ولاړ دي دلته شته پکې نور داسې لیتیم بیټری شته پکې نور دا نه روسای انویټر کمپنی دلته سره علي شاه ډیر خپل برانډونه دي چې ډیر چاینا برانډ هم شته دلته لوکل برانډ هم دي پکې گرین انرژي ده مثال په دې کې خلکو لډې ګټه ده بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات ده نو یو بدی خلکو کې اویرنس دارا شي چې هغه ډیر په واپډې نه د خپل داسې او هغه شي چې په خپل سیستم ځان لولګوي بیټری شي سولر شي دین علاوه ځان لوي سیستم یې پکې نو دا بدی لپاره ډیر زیات بدی شي اکونومیکلی دی تبخ شي او بل بدای چې لایټینګ دی ته مشکل وته کې کوم هغه بنوي ورته نو موږ د ګورنمنت نه دا ریکوست کو چې تاسو کایندلی دی بنه تاسو ټیکس ملګوي ځکه چې ټیکس ولګي د خو یو کسله تبهی ده بیا غریب سره یاسم تبا ده پټرول ګران دی نور زیات بجلی ګران ده په 70-75 روپیه یونټ ده نو جام ګران دې دام چې دې باندې ټیکس ولګي دام ګران شنو غریب سره به کوم څه
دا پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر درنانا زر میگاواټ بجلی پیدا کوله کوم چې اوس تر روان کال د مارچ په میاش کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. دا په داسې حال چې پاکستان کې د بجلی د کماوخت او زیات نرخ لوجې د پاکستان وفاقي او صوبائی حکومتونو د عام اولس لپاره د مفت سولرو سیستم ورکولو پروژې هم شروع کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع شبقدر ته د شبقدر خلک ګیله کوي چې حکومت ورته پوره بجلی او ګیس نه ورکوي. په دوی کې ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ګیس بیخي د نشت برابر او بجلی په ټوله ورځ کې یوازې 3 یا 4 ساعتونه وي. دوی پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې حل کړي خو چارواکي وایي د بجلی او ګیس د کمی وجې د خلکو لخوا د بلونو نه ورکول دي. خو د شبقدر ولس وایي درانه بلونه ورکوي خو بجلی او ګیس زیاتې دوه په ځای کم شوې دي. شنواز ترګری په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د شوقدر ولسوای د غلطه د بجلی او ګیس بندښت زیات شوه. په شوقدر بازار کې چړې خرڅون کې اکرام خان وای د په کانګړه کلی کې اوسېږي. د چړو په خوړو د پاره خشاک په کاروي ځکه ګیس او بجلی نشته.
ګیسونه خو سره نشته زمګاړخته او خشاک مخکې په 400 روپیا مانو اوس پاته سواله او لاول خو پیدا کیږي او تک شینه چړا بم په 400 روپیا مانه غشته او اوس په 400 روپیا مانه نو دا غلط یې لري بګه خیر واچي.
شوقدر تحصیل چې شوخوا اتلک آبادی لري تر دې مای زیات خلک د ګیس ته سہولت نه هم محروم دي. دغه تحصیل ته د بجلی دولس فیډر یا بجلی ورکون کې ماشینان لګیدري خو د کارخانو ته فیډر نه الهوا په نورو ټولو څلور غنټي بجلی ورکيږي. د ځای اوسیدونکو په خبره هر شپږمه ګنټه بجلی راځي. ارشاد خان د زوړ کندی اوسیدونکو د هغه وای
د بجلی غټه مسله ده، مخکې واته لس ګنټې بجلی وه، اوس دوه درې ګنټو د بجلی راله. او د ګیس هم مسلې دي، ګیس بیخي مکمل په نش حساب دی، بجلی په نش حساب ده، وړو ته تکلیفونه دي. سار کې جامې بسرې چي بلونه ورکو، مخکې کېب ډایرکټ کونډې به بجلی وه، اوس یې مکمل کیبل لګولې، بجلی ختمه کړه.
شوقدر کې د پنځو زرو نه زیات دوکانونه دي. کاروباریان زیاتره د شوقدر او ځینې بیا د محمد اوسیدونکو هم دي. دغه ته د کاروباری مرکزونو نه علاوه د کمشنری دفترونه، تحصیل عدالتونه، بینکونه او نور ځینې سرکاري دفتر هم شته. نور الله د کندرو شوقدر اوسیدونکو دی، هغه مزدور کار دی. مشاد لو ته وای بجلی نه وي نو د شپې مهال پکې هم نه چلیږي، د څو ورځو نه یو ماشوم ډینګي ماشی چی چلی.
او دا غلطه مزدورې لروز او باقی چې کم دی ګټو اخواته ورکو ډاکټر لزو راځو او ته به چې کم دی نه کمیږي. او زمو هم د سیده غریبې کورونه دی، کوله پراتری نه مرچ دانش چې ځان ته ولګو، نو څو نور څه د غشتړې چې ځان ته ولګو.
د بجلی د ګریټ سټیشن شوقدر یو چارواکي چې ویلي میډیا سره د خبرو اجازه ورته نشته، خو د زیات کړه دوی ته د پیښور د شاهي باغ لوی سټیشن په هر یو فیډر تر څلورو غنټو پورې د بجلی ورکولو اجازه شته. د زیات کړه شوقدر سټیشن باندې د اویو نه زیات فیصد خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي، او بل دا چې زیات خلک په ناقانونه ډول د میټر بغیر بجلی ته کونډي اچوي، نو د وږي زیاتره وختونه بجلی هم خراب وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سخ کال د شولو فصلونو ښه نتیجه ورکړي او پیداوار یې ډیر شوی دی. دوی لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خو حاصلاتو لپاره له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخو کې مرستې وکړي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي له بزګرانو سره یې د شولو د تخمونو په برخه کې مرسته کړې وه. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کاروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکل شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خو ځمکې د شولو د کار لپاره ښې برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د سمکنی ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې ښې صحیح بربارې دي، لوبیا مکړې صحیح وه، نو زه اوسه په منکار دي څوک نه مله کوئی بل دي مکړې دي نور به مونږ دي کړي و مانه مکړلې شولې نور مله میږي چې کدرې ساو مانه ورجې وکړ باندې ساو مانه وکړي.
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو لوی خو کاروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنی ولسوالۍ کې یو بل کاروندګر حاجی سایل خان ویل
موږ سره کدا چې دولت موږ سره کوم مسی یا کومه داسې چې د برخې د موږ سره کوم کوکی دا کې دومره به نور تازه حاصلات زپاشي ځکه به زپاشي چې هغه شي به مکمل کنه اوس شنو چې کوم مصرف وکي دومره به پاسل دانات زپاشي کدا چې مصرف ونه کې چټي به شوی وروړي هغه د کون غریب چې هغه به پونه غریب وته نو شي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني وریجو ډیره ګټه اخلي. کاروندګر وایي سکال د سمکنی په اوسیمو کې هم د شولو حاصلات خو چې په خوا کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنی اوسیدونکو سید خان وایي
سکالو بډیر زو شولې ارځ کې خپ پرمونی شوی دی، کوته دندې پلاو شوی، مخکې دندې پلا نه دی شوی، دا پته مې دون خولې پلا لړې پلا، نو سکال د سلات ډیر ښه دی، مخکې مې دا جوار مون بکړی یا کورخه مرخه غدما غنه کړه، لکه دا شوله چې کومه غکی دا غډیره کې حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي، تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي، خو د سکه لپاره زیاتوالب کړه غلي تقریبا 3-3.5 هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیر کلونو ته ډیر ډیر حاصلات ورکړي دي.
یاد دیوی شولې په نسبت تاسو د سیمو کې کوم ځای چې زمکې ډیر او به ولري کرل کیږي، چې د خوست او پکتیا په تاسو د سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي. داسې هټکل کیږي چې په کلنی ډول به افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون جیری به ځمکه په شولو کرل کیږي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.